په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې ازادي رادیو ته غواړیست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل سوې ده. پیل له خبرونو کوو. د خوړو د نړیوال پروګرام مشره سندی مکین وی د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولو افغانستان کې د دې سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکن کړي. نوموړي پرون په خپل ټویټ کې ویلي، ښځې د نړۍ د خوړو پروګرام د ملاتړ د تیر حیثیت لري او د دې ادارې نظر شپږ سوه ښځینه کارکوونکي په نړۍ کې له لوږې سره مبارزه کوي. میرمن مکین زیاتوي، په داسل کې چې افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخامخ دي، د طالبانو دا پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګوي د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر کې لیکلي، دا پریکړه د ښځو له حقونو یوه بله جدي سرغړونه او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې چې افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي، دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي، افغانستان کې شاوخوا 4000 ښځې د دوی په دفترونو کې کار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د سه شمې پر ورځ له خپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکوونکو وغوښتل چې تر 34 ساعتونو پوری دندو تا ولړ نسی. خو د دفتر د چهارشمې پر ورځ په بل بیان کې وویل، دا مهلت تر نامعلوم مودې غځېدلې او له ټولو کارکوونکو یې غوښتي چې تر دویم اعلان پوری دی کار ته نه ځي. کندهار کې لیوې ښځې او د هغې له خاوند سرونه پریستي وي او یوه بله ښځه د خپل میړه لخوا وژل سوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار چوک پر سړک په یوه کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د میرمنې سرونه پرې کړي دي. طالب چارواکي وایي وسلوال له سیمې تښتېدلي او د نیولو هڅې روانې دي. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. په همدې حال کې د کندهار د لومړي حوضې اړوند د خرقې شریفې سیمې ته نږدې په یوه کور کې یوه کس خپله ځوانه ښځه وژلې او له سیمې تښتېدلې. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید رسنوی ته ویلي چې قاتل په نشو روږدی و. د په اصل کې دا چې د تیرې سې شمې پر ورځ د کندهار په میرویس مینه کې یو ځوان خپل پلار په ډزو وژلی و. د اسرائیل پاوس په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحي ویشتلې دي. ویل سیوی دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې سیوی چې د حماس افراطي ډلې لخوا سبب وي. دا پیښه داسې وخت کې ده چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرائیل پولیسو چاپې واچولې. د غزې له بیلابیلو برخو د لویو چاودنو ژغونه په داسې حال کې واورېدل سول چې اسرائیل وویل جټ الوتکو یې لس اهداف ویشتلې چې په هغو کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړولو ساحې شاملې دي. حماس ډله د غزې تړانګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. د اسرائیل پوځ یاته کړی چې د لبنان په جنوب کې هم د حماس ډلې اهداف ویشتلي. ځایي اوسیدونکو ویلي چې د دریو چاودنو ژغونه یې اورېدلې دي. د لبنان د ملکي دفاع یوه چارواکي د پیښې په ځای کې ویلي، په دغو چاودنو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اوکراین او روسیا لا هم د اوکراین د ختیز ښار بخمود لیوی ساحي د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د اوکراین پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې څه باندې 24 حملې سوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څېړنه کوي چې پر روانو اونیو کې د امریکا او ناټو د پلانونو په اړه دي، چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیاتو ته پوځي مرسته برابره کړي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن جمعه په خپلو ورځنیو معلوماتو کې ویلي، د لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکول سوي او دغه شخړې سختې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و، په یوه عمومي پارک کې دوه کسان یرغمل کړل چې یو یې وواژه او بل ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لویې لارې د غزمې یوه افسر وروسته دغه مشکوک سړی ونیوه. دغه پیښه په روزویل کې داسې وخت سوې چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوختې وې. د وژل سوي او بل ټپي سوي کس نمونه نه دی افشا سوي. مشکوک کس چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، د مرمۍ د چاپونو له کبله بستر سوی او د صحي وضعیت په اړه یې څه نه دی ویل سوي. معلومه نه ده چې مشکوک کس څنګه ټپي سوی. پولیسو سمدلاسه نه دی ویلي چې پر مشکوک سړی دي ډزې سوي وي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی.
د ازادي په څپو کې د پروګرام درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو هر کلای کوم. د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې د دوی مشر مولا هبت الله اخونزاده څو مهم فرمانونه ورکړي دي. له دې ډلې د ښځو د کار او تعلیم هغه د پام وړ دي چې ګڼ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې پارولی دي. همدارنګه د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې په کندهار کې دی او هملته د راپورونو له مخې غونډې ترسره کړي او لا غونډې کوي او کله کله د کابینې جلسې د کابل پر ځای په کندهار کې ترسره کیږي. تازه له کابله کندهار ته د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر د یوې برخې د انتقال خبره هم رسنیزه شوې ده. کندهار د طالبانو لپاره په څو دلایلو له خاص اهمیت برخمنده. ځینې شنون کې په دې باور دي چې ملا هبت الله کندهار ته د واکونو په لیک سره غواړي د ملا محمد عمر اخوند دوره بیرته احیا کړي چې ټول واک او حکومت ولی په کندهار کې و. په همدې موضوع باندې په مفصل توګه د ازادي په سپو کې په دغه پروګرام کې بحث لرو. را سره میلمانه دي اغلی شینکی کړوخیل، په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د مخکینی حکومت پر مهال د ولسی جرګې غړي. همدارنګه ښاغلی حکمت اعظمي، څیړونکی او د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ پخوانی مرستیال. ښاغلی حاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر چې د طالبانو د تګلارو پلوی هم دی. ښاغلی نجیب ننګیال سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی او ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر. درنو میلمنو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې په پروګرام کې راسره ګډون وکړه. اغلی کړوخیل پیل به له تاسو نه وکړو. مننه چې پروګرام ته راغلی. اول کې خو الکس په وخت کې تفاوت راغی، بخنه غواړو په غیر ارتباط، مګر مننه چې راغلی. پر صورت پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشر آیا واقعا هم په دې لاټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته؟ بله ستاسو غږ موږ لرو. بله
ها بخنه غواړم چې سوالم تکرار کړئ.
بله اغلی کړوخیل، زما پوښتنه دا وه چې واقعا هم آیا د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخونزاده په دې لټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته، که څنګه؟
بله زما پاند باندې ملاحظه بچلا خون پام دې تلاش کې ده چې څنګه انحصار د قدرت وکي او کابل په اصلاح بې صلاحیته وخی، ځکه چې هغه ورو په ورو باندې ټول صلاحیتونه کندهار ته انتقالوي. که هغه ټول سیاسي پرېکړې دي ټول فرامین له کندهار نه جوړېږي او له کندهار نه صادره کېږي، بېغنه چې خپله کابینې سره مشوره وکړي یا رئیس الوزرا سره مشوره وشي. دوم موضوع چې دا ته همدارنګه مالی برخه یا شتمنۍ دي چې اته بدری چې هغه د مالی وزیر او په دې باندې انتقاد وکړ چې هغه د مشورې یا نورمال اداري پروسې نه تیریږي او مالی سرچینې د خپل د مشر په اختیار کې دي او مستقیم انتقالېږي. ادریم باوزو چې د غوښته پامدار رقمات هغه امنیتی صلاحیتونه هم هلته یوه اداره ورته جوړه کړي چې د مستقیم کنټرول لاندې شي، شاید فعلاً لپاره معطله وي او وروسته به انتقال شي. نو زما په اند باندې د خپله د ویان تاګ او همدارنګ یو د اطلاعات او د فرهنګ یو مشرتابه هلته هم یا رئیس ټاکل څه فکر کوم چې شاید هغه د صلاحیت په د وزیر نه هم پورته وي. نو اروپا باندې گویا دی اغا قدرت اغا ظاهری بنا او اغا صلاحیتونه ټول سیدی پدیشا ته ټول په کندهار ته انتقالی کیږي. زما په نظر باندې مختلف دلایل لري او کابل کې اداره بی صلاحیت او صرف یو نمایشي شکل باندې پریخي په دې کې شک نشته ده.
مننه کوم اغلی کړوخیل. ښاغلی حکمت اعظمي، له تاسو به پوښتنه وکړو، کندهار څومره د دې جوګه دی چې واقعا په دغسې یو شرایطو کې حداقل صورت کې هم که دغه کار وشي واک له کابل انتقال شي، څومره د دې جوګه دی چې دغسې یو کار هلته وشي؟
ډېره مننه ستانګزی صاحب، سلامون تاسو ته، درنو میلمنو لیدونکو. زه فکر کوم په دې شک نشته چې هبت الله اخونزاده د ملا عمر هغه لګسي چې ګویا د پکندار کې میډیا ته راتلې ډیر مجلسونه نه کول هغه غواړ دا ژوند کې مګر زه فکر نه کوم چې دې په دې کامیاب شي چون د ده او د ملا عمر تر مابین ډیر زیات تفاوت دی. اول تفاوت یې په دې کې دی چې طالبان دا حرکت چې جوړ شو ملا عمر دا غي بنسټ شودن کیو مګر حبیب الله خنزاده دی یو رهبری ته په داسې وخت کې رالی چې طالبان د رهبری د کرایسیس یا د په جنجالونو کې اخته وخت تر منصور وژل شو. طالبان په دې فکر کې و چې څوک راولي قومي لینونو باندې دې سره ویشل شوي وو. او بل دا دی چې حبیب الله خنزاده نه نظامی نه مالی او نه سیاسی قوت لودی. نو دی فکر کوم ډیر زیات پاول سره کچکل رهبر شو ډیر زیات تکیه په حقانیانو باندې و. مثلا سراج الدین خانی په حیث د معاون و مګر ډیر کارونه هغه کولش تقریبا یو ډی فیکټو یا سرپرست مشر په هغه وخت کې. نو ډیر تکیه نظامی او اقتصادي لحاظ په حبیب الله په حقانیانو کول. وس دا څه تغیر سوی دی کله چې نظام تر اغل دی یعنی تاسو وګورئ سراج الدین خانی تقریبا ډیر براله پر حبیب الله خنزاده باندې دغه کوي انتقاد کوي. نو په دغه حالاتو کې حبیب الله خنزاده په کابل کې ز فکر کوم ځان مسونه نه احساسوي چون چې حقانیان کولای شي چاته د ترور پلان جوړ کړي. نو په دغه خاطر ز فکر کوم ډیر برنامه ده چې حبیب الله خنزاده په کابل کې پاتس په کندهار کې پاتس نسبت یې کابل ته راځي چون چې کدی کابل ته راځي د واک ضعیف کیږي او د ژوند په خطر کیږي. مگر زه په دې عقیده یم چې حبیب الله خنزاده یو وګوند کوي رهبر نه دی فقط د خپل نورزیو قوم چې کوم دی هغه طالبان پر اټولي په کندهار کې یو جزیره جوړ کړی دی او دا د دې ښکارندوی کې چې طالبانو کې ډېر زیات اختلافات یو دغه اختلافات کولای شي چې طالبان او دا وطن د یو بدبختی سره مخامخ کی.
مننه کوم ښاغلی نجیب آزاد له تاسو مننه چې پروګرام ته راغلی. دغه اصطلاح چې کندهاري لیډرز د طالبانو د خارجان رواج کړي ده په دې ورستیو کې دوی د ډیرو ملاقاتو لپاره هلته ورتلل په امریکا کې څه باور دی په دې رابطه باندې د ملا حبیب الله د دغه ورستیو حادثو په اړه باندې چې د واک غواړي انتقال کړي کندهار ته؟
سلامونه درنه تاسو ستاسو درنو مېلمنو اوریدونکو لیدونکو ته. وړاندې تر دې چې د امریکا اوسنی باور تراسو او د طالبانو اوسنی واکمنۍ تراسو یعنی د واکمنۍ نه وروسته چې په دې کې کوم اختلافات خپل منځي اختلافات پیدا شوي دي که چیرې موږ د سیلنډ کتنه وکړو د طالبانو د نسکلنې جګړې ته چې د افغان دولت او همدارنګه د بهرنیانو په وړاندې کوله د طالبانو د مطبوعاتي دستګاه یا د مایک دوه نمونه خورا ډېر مشهور و چې یو قاری یوسف او بل زبی الله مجاهد و چې البته دا اشخاصو نمونه نه و اوس یو شخص راغی دا نوم یې خپل کوي. د دې ډېر هغه رسنیز فعالیت د جنوب غرب د حوزې څخه و کندهار ولمند او زابل او روزګانه پورې او په جنوب ختیځ کې به چې کومې پیښې کېدلې هغه به چې کوم عملیات ترسره کوله هغه به د حقانی شبکې له پاڼې څخه خپرېدله عملیاتو مسؤلیت به هغو اخیستی. همدارنګه مخکې چې وویل شول چې بیا د حبیب الله د راتک سره هلته د سراج الدین حقانی رول څونه و هغه خو په هغه مهال هم ښکاره و. کله چې دی راغلله کله چې دی واکمني ترلاسه کړله موږ یې وینو لکه په تېر جمهوریت کې چې هر بهرنی سفیر به وو که هغه به د دولتونو سفیر وو که هغه به د ادارو سفیر وو سره د دې چې د ولسمشر غنی سره به یې لیدله په ورته وخت کې به یې د ډاکټر عبدالله سره هم لیدله یعنی واک ویشل سوی وو. دا د طالبانو په واکمنۍ کې هم لیدل کیږي هر هغه څوک هر هغه بهرنی هیئت چې راځي د طالبانو سره په ار کې یا د اخونزاده سره چې ویني په هماغه ورځ یو ساعت وروسته بیا په کورنۍ چارو وزارت کې البته طالبانو د کورنۍ چارو وزارت کې سراج الدین حقانی سره لیدل کیږي یعنی دا واک په بشپړ توګه ویشل سوی دی. هغه ویره یا تهدید چې حبیب الله احساسوي تر دې وړاندې هم څو ځلې دا ګنګوسې پیدا سوې چې د ملا یعقوب په ګډون سراج الدین حقانی یا د حقانی شبکه د دې په وړاندې د یو خپل دریض لري د حبیب الله په وړاندې. او بله مسله تر ټولو مهمه دا ده چې دا یوازې د حبیب الله پریکړه هم نه ده چې په کندهار کې د دې پاتې شي او دلته د دې ځای د خپل امارت چې د امارت توې د دې واکمنۍ د دې ځای چلوي. کندهار هغه سیمه ده چې موږ د ډیورنډ پر کرښه باندې پراته یو. هلته دا ولایت ډیورنډ پر کرښه باندې پروت ولایت دی او بیا د کوټه شورا چې د طالبانو هغه هډانه وا او هډانه دا هغه 100 کیلومتر کې پرتا ده او د دې ترڅنګ په وار وار د سیاستوالو شواهد او ویډیوګانې هتا خبرې شوې چې پاکستانی استخبارات په ډیره اسانه کندهار تراجی د بولدک راجی کندهار تراجی او دلته منډیګک کې پنورو ځایونه کې د حیبت الله سره د نورو طالب مشرانو سره الته لیده کاته کوي په وار وار په دوامداره توګه غیر رسمي سفرونه د هغو او پوځیان راځي مسله موټرې راځي دا کار پاکستان کابل ته په اسانه نشي کولی چې د کابل تراشي او خپل هغه هدایت ورته وایس خپل اوامر ورته وایس طالبانو باندې پلی کوي. نو لهذا یو ویره دا ده چې حیبت الله چې کومه ویره د حقانی شبکې څخه لري ځکه په کابل کې دننه حقانی شبکه یو استخبارات هم نیولې که څه هم معاونیت دی غوسه دی او د کورنۍ چارو وزارت د دې استخباراتو کار پر مخ بیایي همدارنګه په ډېرو مهمو ادارو کې د خپل کسان کښېنولي دي. هغه واک چې د کندهار دا یوازې د امریکایانو استلانه ده چې د کندهار لیډرز دا ډېر ښکاره ده چې د کوټه شورا یوه وه د حقانی شبکه بله وه دا خورا ښکاره او په تېرو نولسو کلونو کې چې په جنوب ختیځ کې عملیات چا کوله او په جنوب غرب کې چا کوله سره دې چې بیا د دې سیاسي ویندویا پیدا سول په قطر کې شاهین او د ډاکټر وردک نیم وردک په نامه باندې اما کله چې دی واک رسیږي هغه هم څنګه ته کیږي هغه د متقی ملګري یا د عباس تنګزی کوم حلقه چې دا دلته دا نظامی ویندویا راځي او د رسنیز جګړه پر مخ بیا رسنیز جګړه تر ډیره بریده پورې اوس هم د هیبت الله صاحب نو دا یو ډیر لوی درس رامنځته شوی دی چې دا اوس نه دی
وروسته په همدې مسله کې بیا تم شو آزاد صاحب اوس بل مختار صاحب وورو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر آیا واقعا هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په دې فکر کې دی چې له کابله واک انتقال کړي کندهار ته څنګه دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې د ویان دی دفتر یو برخې وړې ده هلته جلسې کوي د کابینې جلسې ترسره کیږي له ده سره لیدنې کیږي مشران د نورو سیمو ورزي خپل د طالبانو وزیران هلته ورزي یعنی تر کابل هلته د دوی بیروبار زیات دی په کندهار کې
تر ټولو د مخه دلته باید یو موضوع مطرح شي او د یو څو خبرو جواب ورکول شي دا چې د کوټنه د پاکستان استخبارات راځي او بیا قندهار کې طالبانو سره کینی دا هم د پردیو د رسانو او د استخباراتو د اهدافو او د لومو او د تبلیغاتو یو برخه دی. افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، خپل ځان ته قانون لري، دلته یو نظام شتون لري. هغه خلک چې د امریکا تر غلامی لاندې خپل تسلیم نشول او امریکا ته تسلیم نشول د امریکا تر حکومت لاندې کارو نکړ نو څنګه کولی شي د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو تر سوري لاندې کارو کی؟ موږ د پاکستان سره یو روابط لرو، د روابط به من هیڅ یو افغان ملت یو ملک سره وی فکر نه کوم څومره تبلیغات چې په نړیوال کچه د افغانستان د اسلامي نظام پسې کیږي او په نړیوال کچه په میلیونونو ډالر استعمالی تر څو دغه نظام کمرنګ وشي. خدا مهروي چې دا نظام وشو توانیدلی چې په افغانستان کې د قدرت جزایرو ته د پایټکې کیږي، دلته یو مرکزی نظام منځته راوړي. هغه خلک چې په افغانستان کې د تجزیه خبرې کولې هغه له صحنې نه لري شي، افغانستان بیرته پر افغانانو باندې افغانان حکومت وکړي. بل موضوع تر کوم ځای پرې چې موږ معلومات لرو، هغه ابتدایي معلومات متعددي چې اطلاعات و کلتور یا و برخه قندهار تا نقل شوی، هغه په دل هاست چه کارونو که نور هم کارونه گرنده شی و امیر المومنین ده کارونو که متعلق سرگن معلومات ولری. اما قطعا داده ده مانا نده چه دلتا انحصار موضوع مطرح دی، بلکه کابل که کم نظام شده ده ده امیر المومنین اطاعت یا دلتا دست یا موضوع منسه نتراغلی چه افغانستان قطعا انزوات بیشی. بله
خاغله مختار، د انحصار خبره مو یاد کړ. خپل د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین اقانی چې د طالبانو هغه د ځوانو رهبرانو پر راس کې دی او تر ډیره پورې ویل کېدل چې یعنی مدعی هم د رهبری تر ملا هیبت الله وروسته دی د خپل هم د واک پر انحصار باندې انتقادونه کړي. په خوست کې به تاسو خبرې کتلې وي چې د انتقاد وکړي چې باید انحصار نه وي واک او دا ښه نه دی، د موږ په حکومت باندې ښه نه دی دا کار، او تاسو اوس وایئ چې انحصار نشته، نو څنګه خبرې دي؟ دا
زه په دې مطمئن یم او باور یم چې انتقاد په نظام کې د نظام د پایښت لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن وي. اما دا چې مستقیما په نظام باندې یا په رهبری باندې انتقاد وي، دا مفهوم به فکر کوم تحریف شوی. قطعاً به نظام که باید انتقاد وشی، خدا معنا نده چې د موچت درس د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو
مننه مختار صاحب. تاسو خبری مواخستلې بیا به بل بحث کې بیا هم تاسو ته وخت درکو بل باب کې. اوس به ورشو ښاغلی نجیب ننګیال ته چې له ډېر وخت په لاین کې پاتې دی. ننګیال صاحب مهرباني وکړئ زموږ اوله پوښتنه هم دغه اوله ټولو میلمنو نه چې آیا واقعا ملا هبت الله خونزاده دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې دی کوي غواړي واک انتقال کړي قندار ته، که څنګه؟
سلام تاسو او د بحث ډېرو درنو میلمنو ته. زما باور دا دی دیکتاتور رژیمونه کله چې یو څوک دیکتاتور شي او حکومت رژیم هغه مشروعیت ونه لري هغه ډارن وي، عموما په ویره کې وي، او د ویرې دپاره دی باید خوندي ځای کې اوسیږي تر څو کله د ولسي قهر او غضب سره دی مخ کیږي. نو یو خو باید د فرار دپاره لنډه لاره ولري او بل باید دی خوندي اوسیږي، مثلا دوه پایتخت ولري، که یو سکوت کوي په بل کې باید دی ژوندی پاتې شي یا یو څه وخت قامت وکړی شي. یو خو ماته دغه علت ښکاري او دا کار تاسې پخوا هم لیدلی دی، په 2001 کال کې کله د طالبانو رژیم سقوط وکړ، کابل تر ټولو لومړی سقوط وکړ، قندهار یو څو ورځې مقاومت وکړ، کله چې قندهار سقوط کېده ملا عمر ډېره لنډه منډه واخیسته، سره له ټولې کابینې په موټرسایکل سپور شو، له افغانستان نه موټرسایکل راغلی و، په موټرسایکل دا خلک لاړل او دې ډېر دوام هم ونکړ. حال دا چې په هغه وخت کې دوی ځان ته یو دولت ویلی او ولسی ملاتړ دعوی هم کوله، خو هیڅوک د دوی سره ونه درېدل، بلکې له ولسی قهر سره هم مخامخ شول. او تاسو ولیدل چې په زرګونو تنه تلفات دوی ورکړل په یوه میاشت کې، او دا ډېرو عامه خلکو وکړل، ډېر عملیات امریکایانو اپراتیفي عملیات وکړل، یعنی ډېر تاکتیکي یو څو ځایونه وکړل، خو ډېر قهر ولسی و، ډېر ولس خلک ورپسې راپورته شو، ځکه خلک تنګ شوي وو د دوی د رژیم د دوی د ظلمونو او استبداد لاسه. فکر کوم دوی دا درک کړی ده، ځکه دا پښتو کې یو متل دی، په ویاله چې یو ځل اوبه تللی په هغه باندې بیا هم تللی سي. دغه رژیم چې دی خپل انجام یو ځل لیدلی دی، د خلکو سره د خلکو د قهر او غضب هغه حالت یو ځل لیدلی دی. دوی په دې ښه پوهېږي چې دا کار بیا هم د دوی سره کېدلی سي، او په همدغه طریقه دوی بیا سقوط کولی سي، او دوی بیا له ولسي قهر سره مخامخ کېدلی سي. نو دیکتاتوران عموما ډارن وي، او ډارن خلک په خوندي ځایونو کې باید ژوند وکړي، په بدیلو بدیلونو باندې باید لومړی فکر وکړي. مشروع رژیم نه دی، که هیبت الله یو مشروع ولسمشر وی له ده به خلکو دفاع کولی، او دی باید په کابل کې ژوند کولی سو په یو متنوع چاپېریال کې چې د افغانستان ټول قومونه ټول اړخونه هغه ته د نړیوالې ټولنې حتی سفیران او خلک هغه ته لاسرسی لري. خدای له دې ټولو شیانو نه پټیږي، دی د نړیوالې ټولنې نه هم پټیږي. تاسو ولیدل د ملګرو ملتونو معاونه سرمنشي معاونه امینه محمدي قندار ته لاړه، هغې هم دی پټ شو، ورسره یې ونه لیدل. د سفیران چې کله قندار ته ځینو یوسف وفا به ورسره لیدل، هغو به هم دی پټېده. نو دغه طبقه خلک، دغسې خلک دوی د ملت په منځ کې ځان نه ویني، بنان د قبیلې په منځ کې باید ځان راټول کړي. قبیله په ځان راټوله کړی دا، او ما قبیله کې د قبیلو ته دای باج ورکړي. تاسې د مالی وزیر د استعفا یو لوی علت بلیدلی وی چې هغه ویل د مولا عمر دفتر لمانه 8 میلیارد بودیجه غواړي، 8 میلیارد بودیجه. تاسو په دې باندې فکر
وکړئ، ملاحبت الله به منظور وي،
او ملاحبت الله د افغانستان هیڅ واکمن د خپل دفتر د پاره 8 میلیارد بودیجه نه درلودله، او هغه هم دای په کاش کې غواړي د بانکي میکانیزم لالار ریم نه غواړي، بنا نه غي استعفا ورکړو، د دومره بندوباره مصارف نه تنگ راغلی، او دا شاید چې کی دی باج ورکی خپل قبیله ته، په خپل قبیله باندې دی ځان ساتي. دا تاسو په افغانستان کې دی یو بدترین دیکتاتور دی، یو بدترین مستبد انسان، یو اخر مون لیدل شي چې په افغانستان کې فعلا حاکم ده، او هیڅ نه حساب ورکونه ته، احتساب ته، د خلکو خبرو جواب ورکولو ته ماده انسان نه دی.
ننګیال صاحب وروسته به بیا هم
په اسلام کې ناروا دی، په اخلاقي لحاظ باندې هم
خصوصا دا چې د ملا هبت الله اخندزاده هغه فرمانونه او یا دغه په اشاره او دغه په خوخه باندې چې کوم فرمانونه د دوی وزیرانو ورکړي دي، خصوصا د ښځو په رابطه باندې، څه فکر کوي د سراج الدین حقانی او د ځینو نورو مشرانو د دوی خبرو سره سره له انتقاد سره سره د ولی نامه د کیږي چې بالاخره نرمښت وخی او څه ښکار کوي د دغه دریس؟
او خو سبا پان پان خپل هبت الله خونه او دغه پنځه پاک نفر نږدې کسان چې دي، هغوی همداسې کلیوالي قبانده فکر لري. اغلب زیاتر دا فکر نشي کولای ځکه او نه د یو رهبر د زما پاند باندې ځکه چې د افغانستان آینده د افغانستان سبا د افغانستان په ځان بسیا نه دا ټول مهم موضوعات دي چې یو لیډر لپاره باید مهمه وي څوک چې د مملکت واک په لاس لري د لپاره چې مهم نه ده پنځه وخته منځونه کوي ګیري اوږدې پرېږدي ښځې په کورونو کې قید پېښ نور بیا څه د افغانستان پیشرفت څنګه کیږي د افغانستان اقتصادي ستونزې څنګه حل کیږي د افغانستان بهرنۍ اړیکې څنګه جوړیږي افغانستان کې شفافې برنامې څنګه مخته ځي تعلیم کچه څنګه کیږي دغه مسائل دي چې نه تجربه لري او نه زده کړې کړي او نه د افغانستان لپاره اندېښمن دي زه نه پوهېږم چې هر رقم د فکر کې د افغانستان په ګټه نه ده نو زه کوم دا رقم فرامین جوړي او صادروي چې یو خو دوی خپل هغه شخصي افکار هم دومره شاته پاتې او سنسټیز دي دوم زه فکر کوم چې په دې مشرتابه باندې څنګه تاسو دوستانه مو ویلې بهرنۍ لاس ور باندې برلاسه ده او کافي ور باندې فشار راوړي یعنی دوی همدا رقم محدوده ساتل همدغه پنځه کې ساتل تر څو پورې یو احتیاج او محتاج ملک وي د پاکستان او پاکستان په هر برخه کې د افغانستان واک په لاس باندې ولري یعنی هم یو څه دوی مشکلات لري یو څه هم دلته باندې په د باندې فشار ده راځو هغه ډله چې په کابل کې ده یو دلم چې د لا مالته ده زه فکر کوم چې نه په ملا یعقوب باندې باورې ده او نه په سراج الدین حقانی باندې ځکه چې د امجل په مخ کې چې د سیاسي ادارې هم جوړې کې استمنیتي ادارات هم دغه ماتحت راځي ځکه چې د تشویش او ویر لري چې په د باندې بکو ده تاکي او د بل واک لري کېږي لکه باقي هغه کسان چې نشه دغه ډېر زیاتره د خواندي پاسمانده افکار نه لري په زمن کې هغه ځوانان دی او فکر کوي چې دوی لپاره دې خپل بقا او راتلونکي ډیره مهمه ده نو ځکه غواړي دنیا سره یو تعامل وکړي تر څو پرې وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي او دوی په قدرت کې هم پاتې شي نو همدې خاطر شته خو آزر اوسېږي چې نرمش وکړي په خپل رویه کې او دنیا سره په یو تعامل باندې ورسېږي تر څو پرې هغه کوم حکومت چې دوی شروع کړی هغه دوام پیدا کړي اما هغه څوک چې په قندار کې او د یو ټیم د غل لپاره هیڅ مهمانه ده چې افغانستان وګړي کې په بشری بحران کې وی چې دنیا سره اړیکې قطع شي مهمه نه ده غوښتم پیسې سره زی د ټیم ترسیګ پکې افغانستان دې مسولیت نه ده
مننه اغلی کډوخیل مننه کوم دغه بحث مو واخیسته اوس به دویمه خبرې تراشو چې د طالبانو د رهبر د اوسنی رهبر اغزینی نګدی کسان چې دی لاغیډلې د الکوزیو د قبیله مشر صدر ابراهیم هم درنګ شیخ حکیم اقانی چې د اساق زید او هم درنګ قیوم ذاکر چې علی زید او بل اخره ملا فاضل زینی تحلیلونه دا دی چې د واک په انتقال سره او هلته د واک د ریخو په غختل کولو سره غواړي چې د همدغه مشرانو په ملاتړ باندې هغه ځینی اختلافونه چې د دوی په منځ کې راپور شوي دي هغه له منځه یوسي خصوصاً هغه اختلافونه چې له د باندې ورته پام وی مثلا د سراج الدین اقانی ترمنز د سراج الدین اقانی د ډلې او د دوی ترمنز چیزین اختلافونه وي د ځوان رهبرانو د دوی چيلي چیزین وخت انتقادونه کوي غواړي په یو شکل باندې دغه سرکوب شي او دغه انتقادونه چې د دوی خپل منځي د عالمین یوړل شي ازمي سه غواړم پم دې رابطه باندې د تاسو تحلیل هم ولرم دغه د دوی د مشرانو ترمنز د روابط د غختل کولو په خاطر چې کومه حادثه کیږي
سنګزای صاحب طالبان کزه ډیر لنډه تشریح کوم چې په څو ډول ویشل سی ویډیو دا ډلې کمی دي او په دې کې د ایبت الله رول چیرې دی او څومره مهم دی ګوري اول خو کنداري طالبان را لږ پاغه کې ایبت الله خونزاده شو ملا برادر ډاله شو ول بیا د ملا یعقوب شو ول او د اختر محمد منصور فتلا منصور دا په کنداري طالبان کې دی په د پښتنو دوه مډل چې هغه حقانیان دي ډیر زیات یعنی کابینه کې وګورئ د دې ډیر زیات رول لري دوه مډاله د اسول درې مډاله غیر پښتانه دي چې هغه کله د کنداري طالبانو او کلم د اخاني طالبانو سره کټه پورته کیږي او په دغه ګورډلو کې یو خواني ولي دا د طالبانو عمومي دغه دي اختلافات او دلیل چې وسواله دي په دې کې ما مخکې مو اله هیبت الله خونزاده یو د کلی په ساته باندې مولاو چې په مدرسه کې درس ورکوي بیا د طالبانو د قضایی کمیټې مشر او د هغه چې کله اختر منصور جلکیږي قومي ویشلتیا په طالبانو کې ډیره زیاته وه. هلته د اختر منصور ډله چې اڅکزیان وه، د صدر ابراهیم او قیوم ذاکر د دې سره ډېر اختلافات درلودل. د اسحاقزیو الکوزیو نورزیو ته مابین ډېر زیات اختلاف وبخښئ، د اسحاقزیو او د علیزیو تر مابین ډېر زیات اختلافات. نو دغه اختلافاتو د پاره چې دغه سي اوارسي یو نورزی رالی، چونچې په هغه وخت کې طالبانو یو ډله چې په هرات کې وه چې ملا نیازی او د هغه ډله چې ډېر زیات نورزیان یې راټول کړي وه، د دې راوارول دپاره دوی غوره وګڼله چې دغه راسي هیبت الله راسي، چونچې بې طرف و. مګر هیبت الله هیڅ نه وه، نظامي تجربه نه درلودل، مالي امکانات یې نه درلودل، نو ډېر زیات یې پر حقانیانو باندې دغه کوي حساب کوي. وس باس ته دی چې تاسو ګوري هیبت الله کدا ملا عمر سره مقایسه سي. ملا عمر نه تنه چې د طالبانو بنسټګر وو، هلته د یو خلک رااله د هغه تیرای ورکړل چې تعمیر المؤمنین، مګر هیبت الله خونزاده د ډیر محدودو علماو په پرای باندې چې هغه په ډیر مخفي شکل باندې په پاکستان کې دغه سوي دي، دا انتخابات سوی دی، امیر المؤمنین ټاکل سوی. نو دا دواړه اصلا د پرتلې وړ نه دي، حتی یعنی صحیح دی چې دا اوازې وي چې مثلا د هیبت الله اخندزاده خپل شتون یو نو تر سوال لاندې دی، موجود دی، خپل دی د په ځای باندې څوک فعالیت کوي، چون چې د شیخانو یو ډله پرده باندې راټوله ده. نو دغه ټولو ته پکې تو باندې دلته ډېر زیات سوالونه دي. مګر زه غواړم چې یو شی ډېر واضح کړم، د هیبت الله خونزاده رهبری په کل کې یو شی په افغانستان کې ډېر زیات بدبختی ایجاد کړی دی چې افغانان متاسفانه ویشل دي، په پښتون غیر پښتون په مختلفو سمتونو باندې، په خپلو پښتنو کې په مختلفو قومونو غلزی دوراني باندې ویشل دي. بیا په دا هر قوم کې تاسو وګوري، په دا هر برخه کې هغه دوستان چې په کندهار کې زما ژغاوري تاسو وګوري، هلته د نورزیو چې د هیبت الله اخندزاده ډله ده او د اڅکزیو تر مابین څه روان دي. نو د دغسې یو رهبري په افغانستان کې شتون متاسفانه افغانستان نور هم زیات ویشي، او دا د کلونو کلونو راتلونکو دپاره بدبختی او تربګنی او دښمنی په افغانستان کې کری.
مننه ښاغلی اعظمی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خغلی آزاد غواړم له تاسو نه وپوښتم، خغلی اعظمی یادونه وکړل چې د طالبانو د اوسنۍ مشر چې دی د عدلي او قضایي د کمیسون مرستیال پات شوی او په هغه برخه کې کار کړی، او تر همدارنګ یو دینی عالم دی دوی، یعنی لوړ پوځي موقف نه و راغلی دغه ته. دغه ټکی ته په کتو باندې د طالبانو هغه په ځوانو مشرانو کې چې سراج الدین اخانی نوم یادیږي ډیر، او یو پټنشل رهبر په توګه هم دی د غرب رسنیو کې لیکل کیږي د نوم، فکر کوي دا اوس چې کومې هڅې کیږي د خپل سراج الدین اخانی موقف نور سره کمزوري کیږي که څنګه؟
وړاندې تر دې چې تاسو د پښتنه جواب کوم، مختصرا به یادونه وکړم چې په اوسني عصر کې په دومره پرمختللې ټکنالوژي کې د دغه شی واقعیتونو څخه سترګې پټول چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې وي یا د نوي اړخ خپلواکي، دا خورا لویه مبالغه ده. زما خبرې پرېږدئ، پرون نه وړمه ورځ د ویسکانسن پی بی ایس رسنۍ هغه ډاکومنټري خپره کړله چې تازه په تازه د جوړه کړې لومړۍ برخه خپره کړه، چې په هغه کې د حقانی د ډلې د مهم کس سمیع الله حقانی چې هغه په خپله خوله وایي چې د ځانمرګو روزونکی او مسؤلیت درلوده، یا په خپله خوله وایي چې زما ځانمرګي پاکستان را روزل، پاکستان راته ویل چې دا ولېږئ افغانستان ته او افغانان په وژنئ، د افغانستان دولت ړنګ کړئ، ځکه دا د پاکستان ملي منافع و ایجابه ولا. دا 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 پرون خبره سوی ده، او دا 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 د احمد او محمود او دریم کس خبرې نه دي، دا د حقانی د ډلې تر ټولو د مهم کس سمیع الله حقانی چې هغه د حقانی د ډلې یا د حقانی د شبکې د ځانمرګو مسول و، د روزونکو د رالیږونکو اپ خپل خوله دا اقرار کړی دی، دا که دردنه صحوان سوې کې قسم کړی دی، دا اقرار سوې دی، دا رسنی سو دا اوسه ویډیو پرته ده او دا ډاکومنټري ده. نو په دې باندې سترګې پټول، ویډیوګانې راغلې چې پاکستانی پوځ منډیګک ته روان دی، یو تلیدک کوي غلام دغه توایي غلام به ابن غلام دغه توایي چې شیخ رشید خپل وایي چې دا ټول د تزمر اولادونه دي پراتري او موږ روز موږ علاجونه کوو دې مړي دلته راځي دې څه سترګې نشي پټولای څوک هر څوک چې په هر ماش او په هر امتیاز یا په هر عقیده د خلکو توجیه کوي هغه نشي کولای راځم ستاسو پښتنې ته په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان ویشل سوي دي د ملا حبیب الله مسلې ته هم راځمه ګوري لویه پکتیا پکتیا خوست پکتیکا تر لوګره پورې دا خلک د دا سیمه د حقانی د ډلې دي او د دې مشرتوب تر وډالو پورې مولوي سنگین کوي او دغه تر څنګه کندهار همدارنګه روزګان او بامیان او ننګرهار او دغه سیمې چې د کوټې د شورا سره دي یعنی په هغه کې خپل اخونزاده دی په هغه کې حیبت الله دی په هغه کې ملا شیرانی دی ملا نظام احمد دی خالد حنفی دی دا خلک دي تر څنګ هلمند د نیمروز فراه او هلات او هرات او بادغیس او خور دا سیمې چې د قاچاق پیسې هلته دي دا بیا د صدر ابراهیم او همدارنګه قیوم ذاکر سره دي د ملا حیبت الله هغه خپل استعداد چې دی هغه هم مخکې اعظمي صاحب تاسو نه دی ویل چې هغه دیني عالم وو د کلی په سطح ملا د کلی په سطح ملا موږ په افغانستان کې ممکن په میلیونونو ولرو هر دوم شخص هر کلیوال سړی هغه دی د کلیواله کچه ملا دی د دره تګ دلته دا د هغه څو ملایانو چلته ناستو دی ورته تصمیم هم نه دی دا د دا دا پراوپینډې کې تصمیم جوړ سوی وو دا پریکړه سوی وو چې دغه یو شخص باید راسي چې هغه دی په بشپړه توګه د دې په کنټرول کې وي او ستنه پورې هم په کنټرول کې دی که چیرې احیانا یو داسې څوک راسي لکه په خوا چې په هرات کې د طالبانو ملګری وزن اجلاس او ریاضای او بیا د دې په وړاندې ودرېدی نو بیا په طالبانو کې داسې څوک ممکن پیدا شي چې د دې په وړاندې ودرېږي د پاکستاني احکام او امیر په وړاندې ودرېږي چې امکانات ډېر کم دي خو یو کو دغه ریسک هم نه پرېښو نو داسې څوک باید راسي چې هغه په بشپړه توګه په کنټرول کې وي د هغه باید نظامی زده کړې لري کنه لري هغه کمالي امکانات لري کنه لري هغه قومي پایې لري کنه لري هغه د نن طالبانو کې نفوذ لري کنه لري هغه یو څوک باید راسي چې هغه پالیسی یا پلان مخته وي چې سمیولا حقانی وویل دا د طالبانو د یو ډیر مخکښ یعنی د ټول حقانی شبکې د ځانمرګو مسؤل خپل دا خبره کوي چې پاکستان غوښتل چې د افغانستان نظام ړنګ شي ځکه د یو ملي منافع ایجاب ولا موږ دا کار وکړي دا دغه خبرې دي نو ملا حیبت الله باندې څوک غیر دلته راشي چې هغه په بشپړ توګه په کنټرول کې هغه نن چې هر امر ورکول کیږي څومره اوامر یا احکام چې د دولت په نامه د ورکړي یا د امیر په نامه ورکړي دي چې د افغانانو ټول حقونه تر پښو لاندې سي دي ټول حقونه یې نقص کړي دي په ځانګړي توګه د میرمنو او بل د هر هغه نارینه چې طالبی فکر نه دی دغه څخه ټول حق اخیستل سوی دی دا د چا په ګټه دي دا چا ملي منافع دا ایجابوي دا سمیع الله حقانی ډېر ښکاره ویلی چې چا منافع هغه د پاکستان منافع دي یعنی طالب خپل نن دا اقرار کوي نو لهذا دلته په طالبانو کې دا مهم نه ده دلته د ظرفیت دلته د استعداد دلته د زده کړو مسله په دې کې اصلا ستا نه دغه فکر هلته نه ځکه چې دا فکر به هلته وای یو څوک به نه طالب کېدلی کله چې د استعداد او د ظرفیت او د ملت پالنې وطن ساتنې هغه حس وي اخو نو بیا نه طالب کېږي هغه حس چې نه وي هغه طالب کېږي هغه په هر کچه یو څوک راځي هغه
ښاغلی آزاد ازادي رادیو په فیسبوک باندې کوم پوسټ مکړیو د همدغه موضوع په ارتباط باندې چایا د طالبانو مشر ملا حبیب الله اخونزاده واقعا په دې فکر کې دی یا په دې لټه کې دی چې واقع انتقال کړي کندهار ته کابل کې څنګه په دې رابطه مو د لیدونکو او د ازادي د فیسبوک مینوالو نظریات غوښتي وو زموږ همکار اسد الله الدین دغه نظریات کتلی دي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي
سلامونه د ازادۍ رادیو د فیسبوک لزګونه مینوالو په دی اړه خپل نظرونه راته پریخي زید یو شمیر مینوالو نظرونه راخلم جاوید احمد وطنیار لیکلی وایل پایل څخه د طالبانو سیاسي واک له کندهار څخه وو او په کندهار کې دوی خپل مهمه پریکړه کړې دي دوست محمد دوست لیکي وایل په خوانه یو کر خو چې هر څوک اې خو دې خو قدم کړي زی نفاق ته لمن وهل بولم اشنا مقبل لیکلی کندهار هیڅ کله مخته د منلو وړ نه دی مخ حالت لاسرسای نه لرو کابل زموږ مرکز دی مرتضی شاهیلی کی نه طالبان پلازمینه کندهار ته نه لیکدوی ځکه د مرکز په تبدیلی زیات لګښت راځي او دولت به هیڅ کله دا کار و نه کړی افغان شینواری لیکي حالت یې انتقال د ولس ستونزې نشي راکمولای بلکې زیاتولای شي او د دې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات هم کېدای شي چې ورسره زیات شي. حاجی قاسم نیازی لیکلی وای د واک ځای پرېګ دی، مشر نشته، مشر دې ځان ښکارا کړی. رحیم الله افغان لیکلی د طالبانو ډله سیاسي واک نه لري، د دې ډلې ته چې پاکستان څه وایي دوی همغه اعمال ترسره کوي. سنا افغان بیا وایي چې هر څه خوښوي او سره کم غواړي هغه څه دی وکړي.
مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي د فیسبوک د مینوالو نظریات موږ سره شریک کړل. البته دوی د ملاحبۃ الله اخونزاده د وروستیو حادثو په اړه باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي او بیلابیل نظریات. اوس به ورشو بیرته د پروګرام موضوع ته. ښاغلی عاطف مختار، مننه چې پاتې شوې په لاین کې. غواړم په همدغې موضوع باندې د تاسو نظر هم ولرم، او تر هغې وروسته به بیا یو بله پوښتنه هم له تاسو وکړم چې پخوا خو به ملا هبت الله اخونزاده د وزیرانو په کچه باندې خلک ټاکل یا بدلول یا یې ټاکلی دي، مګر اوس په ځینو اعلانونو کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد شریکوي په خپل ټویټر باندې هغه مقرریان او تبدیلیان چې کیږي لیکي چې د ملا هبت الله په امر باندې دا کار شوی دی، حتی ولسوالان هم شاملېږي او ځینې نور بیا وایي چې مدیران هم شته د استخباراتو. د تاسو نظر غواړم، یعنی په لویه کچه رهبری ولی وزیرانو ته یا رئیسانو ته واک نه ورکوي چې بلاخره دغه وړي مقرریان خو هغه وکی، ولی ټول مقرریان خپل کوي؟
دلته ویل سعودي افغانستان د ملي منافعو په حق تعریف د ملي منافع څه شي دی؟ آیا تعریف د ملي منافع دا دی چې تاسو د ښکلاګرو او غلګرو سره یو ځای خپل کور وران کړي؟ د ملي منافع تعریف دا دی چې افغانستان د هجمونیکو قوتونو او قدرتونو په منځ کې د جاسوسانو سنټر وکړي؟ آیا ملي منافع دا دی چې ایالات متحده امریکا د اتلک انسانان دلته ووژني او د خپلو استراتیژیکو اهدافو لپاره یو امریکایي جمهوریت حاکم کړي؟ دا ملي اهداف دي. آیا هر غلام ابن غلام هر خلک دی چې د امریکانو لپاره ترجمانی وکړل او بیا د امریکانو د ادرس سره یو ځای د افغانستان پریښود او وتښتې؟ هغه دوی چې امریکا لپاره جاسوسي کول د افغانانو د کورونو د ورانولو لپاره، هغه د ملي منافع په تعریف پیږي د افغانستان لپاره ژمن دي؟ د افغانستان
بلې مختار صاحب، له تاسو به وورو د دې طالبانو اوسنۍ حکومت آیا د ملي منافع په تامین کې هڅه کوي که څنګه؟
قطعاً د افغانستان ملي منافع دلته دا دی چې د قدرت جزایر له منځه لاړ. ملي منافع هم دا وایي، ملي منافع دا وایي چې د افغانستان د تجزیه لپاره هر څوک چې غږ وچتوي باید وځپول شي. ملي منافع هم دا وایي چې په افغانستان کې باید یرغلګر او ښکېلاګر په نتیجه کې نظام منځته را نشي. ملي منافع هم دا وایي چې امریکا او انګلیس په افغانستان کې حکومت ونه کړي. اجازه راکړئ چې د ملي منافع تعریف وکړم. تاسو پوښتنه کوئ، زه باید دغه ته ځواب ورکړم. دلته جناب موضوع مطرح کوي چې افغانستان نظام راغی او بیا دلته په موټر سایکل وتښتېدل. دوی په موټر سایکل وتښتېدل، تاسو په څه شی وتښتېدل؟ هلیکوپټران تاسو نه ډک نه سو، جازونه نه غورځېدلې. د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف مخبل خاور یوازې نه پریښودل. دوه لکه اردو مدرلود اردو مو څه شول؟ ستاسو مشران څه شول؟ هغه چې په افغانستان کې اوسېدل د میلیونونو ډالرونو سریاو څخه د افغانستانونه تښتېدل، اوس په نړیوال کچه ټول د استخباراتي شبکې ته کار نه کوي، استخباراتو ته کار نه کوي، د افغانستان په ضد تبلیغات نه کوي، په میلیونونو ډالر د افغانستانونه دښتولي. دوی د ملي منافع او اهداف باندې پیږي. ملي منافع دا وایي چې افغانستان یو ځواکمن قدرتمن مرکزی نظام ولري چې هغه نظام د هیچا غلام او برده او اسیر او جاسوس نه وي. افغانستان په دغه وخت کې چې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف پیسې مسدود شوی، مشران سفر نشي کولای، اوس هم افغانستان کې داسې یو شخص نه جرأت لري چې د افغانستان د تجزیه خبري وکړي. دا جرأت او جسارت څوک لري چې د شمال او د جنوب موضوع مطرح کړي؟ دلته څوک د جرأت لري چې د پوهنتون او د دانشګاه موضوع مطرح کړي؟ څوک د جرأت لري چې د افغانستان نوم او تاریخ او عزت؟
بله ښاغلی مختار، تر سیاسي مسایل راخوا خلک مهمه دي. په افغانستان کې 38 میلیونه نفوس لري. ملګری ملتونه وایي چې 28 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې 9 میلیونه کسان داسې دي چې له قحطۍ سره مخ دي. موږ ریپورت درلود په بادغیس کې، یو سړی وویل چې ما په څو میاشت کې چې غوښه نه ده خوړلې او اوس چې روژه راغلی ده، حتی د روژه ماتې لپاره څه نه لرم، یوازې چای او ډوډۍ دي. طالبانو نظام د دغه حالت د بدلولو لپاره څه کړی دي؟ او همدارنګه د دې ترڅنګ زه غواړم پوښتم چې تاسو د ملي منافع یادونه وکړله، آیا د افغانستان شاوخوا 3 میلیون نجونې چې اوس له تعلیمه پاتې دي، هم له متوسطې او لیسې دورې او هم له پانتونونو نه پاتې دي، د افغانستان راتلونکي په دوی باندې آبادیږي که نه؟ دغه ملي منافع دي که نور شیان؟ البته دا مهمه دي د ملي منافعو په توګه باندې
قطعا مهم دی. اجازه راکړئ ستاسو د پوښتنې اول جز جواب کړم چې تاسو ویلې په افغانستان کې خلک د قاطی سره مخامخ دی. آیا افغانستان د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې وران نشول؟ په میلیونونو ډالر یې وتښتول، دلته د خلکو ځکه په زور ونیول، ولې دلته تاسو توجه نه کوئ؟ بل موضوع د انجنونو د مکاتب او د ښوونځي خبره دی. موږ قطعا دلته موافق یو چې د افغانستان ملي منافع وایي، موږ هم د افغانستان د اسلامي امارت نه مغوښتنه دادی چې د انجنونو مکتب او ښوونځي خلاص کړي. زموږ ملي منافع دا وایي چې زموږ نسلونه دي د پردیو استخباراتو لومو ته نه غورځيږي، پردی راته تربیه نکړي، اوسنۍ نظام مسؤلیت دی.
مننه مختار صاحب، هغه درې دقیقې تاسو ویل هغه تقریبا و دقیقې شول چې تاسو وخت و دقیقې شو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نو فکر کوم اوس خاله چې ننګیال صاحب ته ورشو. ننګیال صاحب مهرباني وکي، هغه اوله پوښتنه هم زما له یاده وتله، خو بل بحث هم دغه د ټیټ رتبې مامورینو په ټاکلو کې د ملا هبت الله اخندزاده لاسوهنه بالاخره څه په ډاګه کوي؟ هغه د واک انحصار مسله تصدیقیږي که څنګه؟
د انحصار خبره خو مونږ وکړه، دا یو مستبد رژیم دی او دیکتاتور رژیمونه هغه ټول شیان په خپل ځان کې منحصروي او واک نه ویشي او ولست حساب نه ورکوي. پردیو ګمارلي خلک وي، هماغه ایجنډا مخته وړي. دلته ځینې باسونه وشول چې څوک جاسوسان ول. ګوره، یو خو دا موسمي مسلمانان نه دي، د سقوط نه وروسته چنويش ګيري پرېږدي. مسائل استخباراتی معلومات او مطالعات خدا وای جاسوسان اکثر خپل چهره او شکل بدلوي او په دغه طریقې باندې نفوذ کوي په ځینو دولتونو کې او معلومات اخلي.
ننګیال صاحب، ننګیال صاحب، چې بس ډیر ډیر بلې خواته لاړ نشي او روزه هم د بلې خواته لاړ نشي، لطفا
فکر کوم د دې لپاره چې یو څوک ډیر پرکار جاسوس وسیږي باید خپل چهره د رژیم سره برابر کړي، واغوي کې خواخوږي پیدا کړي، معلومات واخلي، به له دښمنو هیوادونو سره شریک کړي. زما باور خو من دغه دی چې موږ به د طالب سره نه یو مخامخ، موږ به رښتیا د دې یو چا سره مخامخ چې په رښتینې معنا جاسوس وي او هغه به معلومات خرڅوي، معلومات باخلي، په معلوماتو باندې به پیسې پیدا کړي، ویدا به طریقه وی. او د دې لپاره باید خپل چیرام بدل کی، خواخوږی هم پیدا کی، ځان د ماغه رژیم په لوي هم وبولي. جاسوسان خو عموما دغه ټایپ خلک وي، زمونږ چې کوم معلومات چې تاسو وګورئ استخباراتي شین چې وګورئ مطالعات وکړئ، جاسوسان دغه ټایپ خلک وي. دا د دوی جاسوسانو پیشه ده. بل خبره دا ده چې د خلک مرسته چا کړي په افغانستان کې؟ افغانستان ته خلک شار اوستای، افغانستان کې پردی ماران او لړمان چا ساتلی و؟ دنیا امنیت ګواخه او افغانان بیچارهګان د دنیا سره په دښمنۍ واچول. هغه څوک چې راغله افغانستان ته نړیوال خلک راوست، خپل بیا وتښتید، افغانان شل کال دی غم او بم تپریخي ول، بمونه او بمبارونه د افغانانو په کورونو کې دل باندې، دوی په مانسیرا او په ابتابات او په اسلام آباد او په کوټه او په خور کې وسیدل، ماڼۍ جوړولې، خپل په بوزوبي او په قطر دفترونو کې د لزر امریکایي ډالرو د معاش سره وسیدل، کورنۍ خوندې وي، د افغانانو کورونه بمبارونو ته پریښي ول. کله چې افغانستان کې واک خبر راغله، د بیرته راغې په وزارت او په چوکۍ کې ناست، یو لکه شل زره تلفات بل چا ورکړل. نو خلک افغانستان ته چا راوسته؟ مونږ خو د خلک په لویان نه، مونږ خو خلک افغانستان ته نه دی راوسته. خلک چې چا راوسته، هغه مارانو لړمان ساتل. من په افغانستان کې په نسبی ډول باندې د خپلواکۍ مسیر و. افغانستان مشل کاله د بهرنیانو په افغانستان کې بیبند دوباره ګرځیدل او بیبند دوباره عملیات کول، مونږ تر اډو محدود کړل، اډو نه وروسته مو اورته ویل چې افغانستان لاړ سي، دلته نور تاسو ماموریت ختم شوی، تاسو نه شئ کولای نور په افغانستان کې وګرځيږئ. مونږ په افغانستان کې انسټیټیوټس را مانځته کړل، ادارې مو جوړې کړې، افغانستان پرمختګ وکړ. فکیلا خو هغه څوک دی چې دا اوس په افغانستان حاکم دی، د تور پنجابی بوتان او د انګلیس د مايكل سیمپل جاسوسان په افغانستان کې راغلي. اخلاق خدغه شی دی چې په افغانستان کې افغان انسان بی عزت دی، افغانستان هویت نه لري، افغانستان بیرغ نه لري، افغانستان قانون نه لري، یو قیو د ځنګل غوندي وضعیت په افغانستان باندې حاکم دی. دا د اخلاق اصل بړند چې په افغانانو باندې راغلي ده. پاتې شول دي خلکو نه چې څوک نارلو، نو دوی نه خدري مينو نه خلکو کډه وکړه. دا پاتې 2 میلیونه تاسو پاسپورتونه ورکړي، دا ولدي ځای نه زی، نو دومره ظالم رژیم چې لاغه نه 3 میلیونه مسلمانان په تیخته شیا وغتی نه لار چې دوی په افتخار وای چې مانه خلک دومره په تیخته ول چې هغه د کفر او د يهودو د عیسای د نصارا او د لوکفتر او تیارو پر نه قتل ستا مسلمان ملت ستا د مسلمان ملت 1 میلیون خلک هغه د کفر او نصارا رحم وکرم تکیر اصل ته په خپل حیثیت باندې به لسره فکر وکي ته څنګه اسلامي رژیم چې لتاره 2 میلیونه 3 میلیونه خلک تیخته کوي او لطانه زی وغه کفر ته او یهوته زاری کوي چې مال افغانستان او بس لته مسلمانانو امیر وجنی هغه ما په کور تیرای کوي ما هغه وجنی دامه می ته باید په دغه وضعیت کې په خپل هغه دینی او اخلاق باندې او لسره کتنه وکړي چې ته څنګه رژیم 3 میلیونه انسانان لطانه ولې تختی زمونږ په رژیم کې خوشپګ میلیونه خلک کډوال افغانستان ته راغلل افغانستان کې د عزت ژوند پیدا کړ افغانستان ته له ایران نه له پاکستان نه له اروپا او امریکا نه کډرونه راستانه شول شپږ میلیونه کډوال افغانستان نه راغله چې شوروي له یرغل نه وروسته تللي ولې تانه شپږ میلیونه وتښتېدل
ننګیال صاحب
دغلته د مونږ د عدالت یو نمونه په افغانستان کې د ازادۍ د افغانستان د هویت او د عزت یو سیستم برقراره کړو چې هغه د پاکستاني د پاکستان د ایس ای او دغه د ملاتړ د روسي د ایران د چین د ګډ یرغل په نتیجه کې سقوط پیدا کړ تاسو ګورئ نن د روسانو سره خره وابه څوک لري د ایران سره خره وابه څوک لري له چین سره څوک لري
ننګیال صاحب مننه د پروګرام وخت
لوی حجمي قوتونه نن چیرته چې په افغانستان کې مداخله کوي د افغانستان په مدنونو د افغانستان په قانونو باندې چیرو تلان ګټ کړای
مننه ننګیال صاحب د پروګرام وخت په کمیدو ده برته به سره پیل وکړ بیا په اخر کې یو دغه وخت تاسو ته بیا هم درکو خپل رسته پیغام هم کوای کړو خیل صاحب مننه چې پروګرام کې پاتې زه غواړم د خزو او د نجونو په مسله باندې تمرکز ولرو او د تاسو نه پم دی برخه کې بل پخته نام وکم چې د طالبانو د رهبر باندې حکومت تور دی چې دغه بل اخر د واک انحصار په لټه کې دی د یک پم دغه شکل د سیاسي مسایلو په سی وی او د واک د انتقال لپاره وی یا د پیسو یا د مالی منابع او د انتقال لپاره وی د خزو فکر به بل اخر چیرته رسیږي د خزو ونجونو امداسې به دوام کوي که څنګه
یو شی به دوه ما چې بل اخر زپاسپاتی په افغان مېرمن دې ته نتیجې ته رسیدلم چې افغانستان د افغانستان مېرمنې د غوي محدود اول یا د غوي حسفول د پاکستان لپاره مغاده عمق استراتیجیک یا استراتیجیک دپ مسله ده هغه پیګه چې افغانستان څنګه شاته او تمبه ول شي او څنګه له مقاومت او له لاس واخلې نو نیمایي نفوس چې مېرمنې دي همدا رقم باید حذف شي دې کې نور هیڅ شک او شبهه نشته ده یو اخري خبر دا غواړم چې وکړم ښاغلي مختار صاحب ته چې کله په پاکستان کې په پولیس لاین مسجد باندې حمله شو ای کاش تاسو د پاکستان د سی اس یو نو او د پاکستان د پارلمان اواز ما اوریدل بیا په پیدل وایي چې تاسو څه ویلي هر یو ویلې چې موږ ته خو ویل شو چې په طالبان زمونږه کسان دي او افغانستان به زمونږه پنځه مصوبه وي او ټول شان زمونږه په اختیار کې دي خو خپل اردو او فوج کافی ملامت کوي ویلې چې تاسو در قم ګروپونو سره ول همکاري کوله چې نن ټي ټي پی ساتلې ده او غرضي یعنی کاغه مسله او دا باید موږ یو بل ته هغه ورنکو پیغور ورنکو ځکه چې نه امریکا د افغانستان په ګټه ده نه روس او نه پاکستان هر څوک خپله منافع لري امریکا کراغله او له تروریزم سره
مشکل
درلوده یا منطقه کې عقلا افغانستان خو پیسې ورکړي اما پاکستان نه تنها چې تاته پیسې نه درکړي بلکې د افغانستان په اصله سرمایه لوټوي او د افغانستان نفوس له خراسو سره مخامخ
کړل. بلې مننه کوم اغلی کډوخیل
عاطف مختار صاحب کابل ته ولاړ شي او د معارف وزیر جوړ شي کېدای شي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې څه بدلون راشي.
مننه اغلی کډوخیل تاسو که غواړئ لاړ شي چې دری پروګرام کې به هم تاسو لطف وکړئ راشي موږ ته یو وقفه به تاسو واخلي اوس به ور شو خپل دویم میلمته اغلی اعظمي غواړم د تاسو ورسته خبره هم واورم په همدې رابطه باندې یو نتیجه گیری وکړو په حساب
ګورې دا وانسان د منافع ملي منافع باز شراسي په دې کې طالبان ډېر زیات شاته پاتې دي او په دې څخه څوک شک سترګې نشي پټولای دا باس باید اساساتي نو سي دا باید حقایق پر بنیاد او سي شخصي سلیقه باید تل ځای ونرري ګورې دا وانسان ملي منافع اوس چې شي ایجاد ایجابوي چې باید وسی وانسان یو اساسي قانون لري نه لري یو خارجي سیاست باثبات لري نه لري افغانستان عملاً د منطقې او د قدرتونو د جنگ میدان ګرځیدل دی او طالبان په دې کې هڅه کوي چې یو ډول بل ډول خوشاله کی. په دې کې تاسو وګورئ طالبان دومره هدا پورې تلل دي چې د خپل هغه کوي حمایتګر چې پاکستان د هغه مخالفینو سره هم اړیکې جوړ کړې. تاسو وګورئ د الکشمیری په نامه باندې کوم د داعش رهبر په افغانستان کې وشل کیږي، دا عملاً د هند په د خوشالولو لپاره او د هغې څخه د مالي کومکونو ترلاسه کولو لپاره دا کار کړی. د چین سره روابط امریکا یې په خفه کړی، د امریکا سره قوي روابط روسیه په ځینې خفه، روسانو سره روابط همدارنګه یو نو تهدید دی، ایران سره روابط یعنی طالبانو افغانستان د ملي منافعو باندې بحث نه دی کړی. د دې نه علاوه غواړم چې ډېر لنډ دغه
لنډ لطفاً چې وخت کم دی،
څوک وایي چې طالب فاسد نه دی؟ طالب اوس د دې لپاره راغلی دی چې ودونه وکړي، د دې لپاره راغلی دی چې پیسې ځان ته ټولې کړي، په سړک باندې ولاړ عسکر یې ځان ته دومره صلاحیت ورکوي چې هغه تر وزیر باید هغه مشکل جنجال ورسېږي، چون چې دی فکر کوي چې ما جنگ کړی دی زه باید دلته صلاحیت ولرم. نو افغانستان عملاً ډېر بد طرف ته روان دی، سیاسي منافیو ملي منافیو د پاره که بحث وسي طالب د هغه مسئلې څخه ډېر زیات.
مننه اعظمي صاحب. کور مودان البته نور میلمانه مشته درې چې دی غوی لنډ نظر به مخلو. لتاسو ډېره مننه کوم ښاغلی آزاد، تاسو خبره به مخلم لطفا په یو دقه کې تنظیم کړئ شي چې دوه نور میلمانه بیا وغږیږي په اخر کې. مننه.
یو شی خورا ښکاره دی چې د سایکلون عملیات را په دی خوا چې چارلی ویلسن پر مخ بووی، هغه د جهادي ګروپونه جوړ کړل او بیا تر نن پورې چې طالبان رامنځته شوي دي، دا نه پای او نه د افغانان دی او د افغانستان د منافعو لپاره دی. ملي منافعو تعریف که سره کوو، ملي منافعو هغه د تعریف لا څو درته نشي کولای چې د باس کې ځینې کسان اې کوي. دلته ډیره ښکاره ده، ما د سمیع الله حقانی حواله ورکړه دې ته لطفا دی وګوري، اول ته دی وګوري چې هغه څه وایي. په خپل خلو وایي ستا ارګ نن هم د پاکستانی پلیټ سره چو مرسیکل ډاکټر د ارګ حیثیت دومره راټیټ شو او کندهار ته راتګ دا پټه خبر نه ده. لہذا د طالبان څخه دا توقع چې دوی د دولتداري وکړي، یعنې په دې کې د اصلاحات راشي، یا د انجینو مکاتب پلس، یا د ښځو د کار حق ورکړي، یا مثلا د افغانانو حیثیت وساتي، قانون دی ولري، بیرغ دی ولري، د نړیوال سره د انعطاف وشي، اړیکې دولري، دا 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 امکان لري. نیابتي ډله ده، د یو خاص وخت لپاره رامنځته شوې ده او
د آزاد صاحب مننه
اهداف تر لاسه سول بیا به دیپ سی شړی نور به راولي.
مننه. ښاغلی مختار، تاسو ته به وخت درکو، لطفا په یو دقیقه کې خپلې خبرې تنظیم کړئ شي چې بیا ورستی معلومات ته وخت ورکو. مننه. مهرباني.
دلته ویلې سو چې دوی ملي منافع ته ژمن دي او افغانستان کې خلکو د ډیر کارونه کړی، 2 میلیون افغانان مو په مواد مخدره غشته کړ، اتلک افغانان مو وژل، یو مرکزی نظام مو منځته را نوړ، افغانستان کې مو د تجزیه خبرې منځته راوړلې، د افغانستان د ملي هویت تاریخ خدمتنه بشپړتا طرف او عزت سره مو لوبې وکړې. دوی موضوع تلته ویلې سو چې د افغانستان ملي منافع څه شی دی او د بهرنۍ سیاست خبرې وسی. اوسنی نظام په یو ناپېلی متوازن بی طرف بهرنۍ استراتیژیک سیاست باندې باور لري. معنا یې دا ده چې موږ د روسانو او د چینایانو په منځ کې یا د امریکا په منځ کې داسې یو استراتیژیک نظام غواړو چې د دوی د منافعو لپاره تهدید نه وي. د افغانستان ملي منافع دا وایي چې موږ خپل ګاونډیانو سره او د ایالات متحده امریکا سره دښمنی ونه کړو. تیره تاریخ مو ملي منافع مو هم دا ویلي چې د ایالات متحده امریکا پر مقابل کې وجه
مختار صاحب هغه یو دقه پوره شوله، اوس به یو دقه ورسته ښاغلی ننګیال ته ورکړو. مهرباني وکړئ ننګیال صاحب، د تاسو ورسته پیغام کله راته وایي یو دقه نه کم.
د ملت دی وګوري دروغ دی، په دغه کچه وګوري د ازادۍ رادیو په صفو کې اتل لکه افغانان مختار صاحب وایي چې وجل سوي دي. زه چیلنج ورکوم که دا خبره ثابته کړه، زه سیاست د تل لپاره پرېږدم. که په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې د 15 لکه تلفات هم ثابت کړل، 15 لکه طالبان، افغانان، افغان امنیتي ځواکونه، د چاودنو د کارونو په منځ کې دا ټول تعداد که د 15 لکه هم ثابت کړی شو، زه سیاست د تل لپاره د پاره پرېږدم. یو څوک په دې کچه باندې دروغ وایي په افغانستان کې د ارقامو سره دغه پسې بازی کوي، نو هغه خلک دی هغه بیا ځانونه د ستراتیژیک مطالعاتو نه
مننه کوم. د ټولو درنو میلمنو سلامت اوسئ، ښاغلی ننګیال، ښاغلی مختار، ښاغلی آزاد، ښاغلی اعظمي او اغلی کډوخیل. د ازادي په سپو کې پروګرام هم دلته ختمیږي. له تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو مننه چې راسره وئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه